بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه. د تهران راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د پنجشنبې ورځ د 1443 لمریز کال د کب د میاشتې دویمه د 1446 هجري قمري کال د شعبان د مبارکې میاشتې 1 او د 2015 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې 6 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د اوکراین پر سر د اروپا او امریکا ناندریو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د شیر او شکر یعنی د فارسي ژبې د زده کړې پروګرام واورئ. بیا به هم د رهبری لیدلوري یا د کال شعار پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د نامنیو عاملینو ته د ایران د لوی درستیز خبرداری. په نړۍ کې د مینونو او چاودیدونکو توکو د ککړتیا له اړخه د افغانستان لوړه کچه. د جرمونو د نړیوالې محکمې پر وړاندې د افغان طالبانو نه ژمنتیا، او له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه د طالبانو د څرګندونو ردیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویل که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي، د ټولې سویلي لویدیځې آسیا د سیمې امنیت د نامنیو عاملین او د هغوی ملاتړې به ګډوډ شي او آرامي به ونه ویني. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال محمد باقری پرون ټینګار وکړ د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونه د تیارسۍ په اوج کې دي، او د دښمن د هر ډول خطا په صورت کې به د سینستي رژیم او د هغو کسانو آرامخ چې د هغه په تجهیز او عملیاتي پلانونو کې برخه لرله له خطر سره مخامخ شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ټینګار وکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو هوایی دفاع د بشپړ یرغلیز چمتووالی په اوج کې ده، او په لوړ کیفیت او کمیت سره د توغندیو تولید له خند او زنډ پرته دوام لري. باقری زیاته کړه د جنایتکار او امریکا له خوا غصب او ماشوم وژونکي سینستي رژیم ته د وسلو برابرول ملاتړ او ملتیا، او د دغه رژیم له خوا ایران ته ګواښونه کومه نوې خبر نه ده. په غزه کې د نسل وژنې لپاره سینستي ماشوم وژونکي رژیم ته د وسلو په ورکولو کې د امریکا منافقت او نفاق د هغوی ناوړه ماهیت له بل هر ډول او بل هر وخت څخه زیات په ډاګه شو. د ایران او سوال ځواکونو لوی درستیز وویل د اسلامي انقلاب د سپای پاسترانو د ځمکنیو ځواکونو پراخ تجهیز کیدل او په ډرون او بی پیلوټه الوتکو سنبالیدل په لومړي ګام کې ترسره، او د عملیاتي ضرورتونو او اړتیاو سره سم به د نور واحدونو د سنبال لپاره اقدام وشي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال مجید تختروانچی وویل که امریکا او سینستي رژیم د ایران پر وړاندې کومه تیروتنه وکړي نو سخت لګښت به ورکړي. د د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه د اسلامي انقلاب رهبر امام خمینی له امریکا سره د خبرو اترو عمومي چوکاټ ټکلی دی او موږ دغه چوکاټ ته پابند یو. تخت روانچی وویل د اټومي وسلو د جوړولو په اړه د ایران پالیسي او تګلاره ډیره روښانه ده او امام خمینی د دې ډول وسلو جوړول حرام اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه د روحانی د ولسمشری په دوران کې او له سختو پیچلو خبرو اترو وروسته یوې موافقې ته ورسېدو چې د امریکا حکومت نه د پخوانی ولسمشر باراک اوباما او نه هم د ډونالډ ټرمپ په دوره کې هغه ته پابند پاتې نه شو او موږ به باید دا مخینه هیره نه کړو. د ایران بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ټینګار وکړ له عراق سره په ټولو برخو او ټولو کچو کې د اړیکو پراختیا ته لیوالتیا لرو او د ایران حکومت له خپلو ګاونډیانو سره اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او له دغه هیوادونو سره ډیر مشترکات لرو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې اعلان کړی چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله د ککړتیا لوړه کچه لري. دغه سازمان پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ماینونو او ناچاود توکو د خطرونو په اړه دا ما پوهاوی د لوړولو لپاره بیلابیل ملاتړي پروګرامونه پیل کړي دي. تر دې وړاندې د منپاکۍ سازمان هیلو ټرست راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د منپاکۍ د چاودیدونکو توکو ککړتیا له 15 مربع کیلومترو زیاته شوې ده. دا سازمان ټینګار کړی چې د 2022 کال په پای کې د شمیره شاوخوا 350 مربع کیلومتره وه او تر اوسه پورې د افغانستان په 26 ولایتونو کې د دې ککړتیا موارد په ګوته شوي دي. د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی د جرمونو د نړیوالې محکمې پر وړاندې هیڅ ډول ژمنتیا نه لري. دوی په یوې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د روم اساسنامه او د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني. طالبانو ادعا کړې چې دغه محکمه د عدالت او بې پرېتوب د اصولو پر ځای د سیاسي ملاحظاتو تر اغېزې لاندې ده. د طالبانو د ادعا له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو او د ملکي وګړو د وژنې پر وړاندې کوم اغېزناک اقدام نه دی کړی. سرپرست حکومت دغه راز اعلان کړی چې د روم په اساسنامه کې د مخکینی افغان حکومت غړیتوب هیڅ ډول حقوقي اعتبار نه لري او طالبان یې په رسمیت نه پیژني. طالبانو ټینګار کړی چې د شریعت پر خلاف هیڅ ډول اقدام نه مني او پر خپل لاره به روان وي. تر دې وړاندې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو د مشر او د دوی د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر صادر کړی و. د یادونې وړ ده چې افغانستان په 2003 کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی شو او د دې محکمې د پریکړو پلي کولو ته ژمن و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفیر څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه د هغه څرګندونې بې ځایه دي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب تر دې وړاندې په دغه هیواد کې د افغانانو نیولو او په زوره بیرته افغانستان ته د ستنولو په غبرګون کې ویلي وو د پاکستان د حکومت دغه چلند ستونزې نه شي حل کولی بلکې کرکې زیږوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې پاکستان له لسیزو راهیسې په پوره درناوي د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی د ډیر کم نړیوال ملاتړ سره یې خپلې سرچینې او خدمات ورسره شریک کړي دي. په خبرپاڼې کې راغلي چې د بې اسناده بهرنیانو ایستل په 2023 کال کې له مناسبو تګلارو سره پیل شول څو ډاډ ترلاسه شي چې د بیرته ستنېدو په دغې لړۍ کې له هیچا سره ناوړه چلند ونه شي او څوک ونه ځورول شي. تېره ورځ هم په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي و چې د پاکستان حکومت د یوې نا اعلان شوې پرېکړې له مخې له پلازمینې او راولپنډۍ څخه افغانان باسي او په نږدې راتلونکي کې غواړي چې ټول افغان کډوال وباسي. له تېرې جنوري میاشتې رئیس پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده او وروستۍ خبر هم دا چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنی حماس ویاند ویلي د مقاومت وسله د فلسطین سره کرخه ده او بې وسلې کول د منلو وړ نه دي. د حماس ویان عبداللطیف القانو وویل صهیونیستي رژیم د فلسطیني ملت د وژلو لپاره له ممنوعه وسلو څخه کار اخیستی دی القانون سرګند کړه د سینوستي رژیم د پوزیانو بشپړ وتل او د ایمی اوربند اوربند دویم پړاو د دوه مسایل دي او موږ دا چمتووال لرو چې دغه دوه غختنو د پوره کېدو په صورت کې د دښمن ټول بندیان یو ځای آزاد کړو. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستانو به هم تاسو ته خرالاس ویو. د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د اوکراین پر سر د اروپا او امریکا نندرې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی دیکتاتور وباله او ویلی دی خبر دا وی چې هغه ژر اقدام وکړي کنه د هغه له هیواد څخه به هیڅ هم پاتې نشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته په خپلو لفظي بریدونو کې هغه یو عادي بریالی کومیډین بللی دی. د پارس ټوډی د راپور له مخې ټرمپ په خپلې ټولنیزې رسنۍ ټروت سوشل کې زیاته کړې زلنسکی امریکا دې ته اړه کړه چې 350 میلیارد ډالر په یو داسې جګړه کې ولګوي چې د بریا امکان نه درلود. هغه جګړه چې هیڅکله باید نه وای پیل شوې. زلنسکی بیا ویلي ټرمپ د ناسمو معلوماتو په فضا کې دی. یو ورځ وروسته له هغه چې ټرمپ اوکراین د جګړې پیلوونکی وباله، زلنسکی د امریکا ولسمشر په ناسمو معلوماتو تکرارولو تورن کړه او ادعا وکړه چې ټرمپ د روسیې د ناسمو معلوماتو په یو حباب کې بند پاتې دی. زلنسکی د امریکا د ولسمشر د ادعا په وړاندې غبرګون وښود او په عین حال کې د اوکراین پر دریځ ټینګار وکړ چې د دې هیواد پرته د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ توافق نشي ترلاسه کېدی. له دې سره ملګري ملتونه وایي په دې تړاو نظر نه لرو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو ویان سټیفان دوچاریک د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ترمنځ د لفظي جګړې او شخړو د تودیدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او ویل ملګري ملتونه د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو غوښتونکي دي. دوچاریک ته خبر اعلان و دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې باور دی چې زلنسکی دیکتاتور بللی او له روسیې سره د جګړې د پیل لپاره د هغه ملامتول د دې جګړې د پای ته رسولو هڅې کمزوري کوي ځواب ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي او ویاند نشي کولی د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د چارواکو د څرګندونو په اړه نظر ورکړي. انګلیسان هم وایي چې د زلنسکی ملاتړ یو. د زلنسکی پر وړاندې د ټرمپ د جنجالي څرګندونو په غبرګون کې د انګلستان سیاسي شخصیتونه په تیره بیا د دې هیواد لومړي وزیر کیر سټارمر د اوکراین د ولسمشر ملاتړ ته راغلی. د انګلستان د لومړي وزیر دفتر اعلان وکړ چې سټارمر په یوه ټلیفوني اړیکه کې له زلنسکی سره د ډونالډ ټرمپ د لفظي بریدونو پر وړاندې چې هغه یې دیکتاتور بللی له هغه دفاع وکړ. آلمان له دې سره وایي چې ټرمپ تیروتنه کوي. د آلمان صدر اعظم یا لومړي وزیر اولاف شولتس هم ټینګار کړی چې د ډونالډ ټرمپ لخوا د زلنسکی دیکتاتور بلل خطرناک دی. شولتس ویلي د ټرمپ لخوا پر زلنسکی د دیکتاتورۍ ټاپه لګول یوه تیروتنه او خطرناکه موضوع ده. هغه زیاته کړه د اوکراین د اساسي قانون او ټاکنیزو قوانینو له مخې د جګړې پر مهال د ولسمشري ټاکنې نه ترسره کیږي او د زلنسکی د دیموکراتیک مشروعیت ردول سمه خبره نه ده. او په پای کې هم فرانسه وایي چې د اوکراین په اړه له خپلو متحدینو سره یو غږ یو. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون هم اعلان کړی چې پاریس او متحدین یې د اوکراین په اړه یو غږ لري او په دې باور دي چې د اوکراین حقونه او د اروپا امنیتي اندېښنې باید د مسکو او کیف ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هر توافق کې په پام کې ونیول شي. د سیاسي تفسیر پای. دوستان به هم تاسو خره الله سویو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستان اوس موږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشي کی چې تاسو به د شیر او شکر یعنی د فارسی ژبې د زده کړې پروګرام ته غوښ شئ. لدین وروسته به د کال د شعاریا د رهبری لیدلوري پروګرام واورئ او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خبر شئ. لدې سره به موږ هم له تاسو اجازه وغواړو. اوس موږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنه خبرونه هم پای ته رسیږي. دوستانو زموږ له سایت څخه مدنه وکړئ چې بیلابیل مطلبونه، خبرونه، سیاسي، ټولنیز او داسې مطلبونه پکې موجود دي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته وختونه خوشبي غواړو. الله مو مل شه.
شیر و شکر دا پروگرام مینوالو خچاره دا یو ځل بیا په دغه فرهنګي ادبی پروگرام کې زه او زما ګران همکارا
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. په دغه پروگرام کې د تعلیمي ادبیاتو د ډګر د ادیبانو او شاعرانو پر پیژندلو سربیره فارسی ژبه هم درز ده کوو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرې. نننی پروگرام کې بعد تعلیمي ادبیاتو په اړه د ناصر خسرو قباد یعنی بحث درته بشپړ کړو او د شیر او شکر د سلور نورو برخو په پای ته رسیدو سره به په راتلونکو کې د تعلیمي ادبیاتو د ډګر یو بل شخصیت در وپیژنو. د دغه بحث د راټولولو لپاره یو مهمه پوښتنه وړاندې کوو. د افغانستان سیړان دی تر کومه حده د ناصر خسرو د آثارو په ډګر کې سیړنې سره مینه لري او په افغانستان کې په دې اړه څومره کار شوی؟ په دې بابزو افغانستان ته او د هغه ځای له یو شخصیت په دې اړه پوښتنه کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نننی بحث مو د دغه پوښتنې ځواب دی چې افغان څېړونکو لیکوالو یا شاعرانو تر کومه حده د ناصر خسرو بلخي د آثارو څېړنو ته دلچسپي ښودلې او تر کومه برخه په دغه برخه کې څېړنې کوي. په سر کې باید ووایم چې ناصر خسرو بلخي د فارسي ژبې یو وتلی شاعر دی، فیلسوف او متفکر شخصیت و چې د خپل علمي، فلسفي او عرفاني افکارو له امله زموږ په ټولنه کې یو ځانګړی مقام او حیثیت خپل کړی دی. د هغه شاعري نه یوازې د فارسي ادب بلکې د اسلامي نړۍ د فکري او روحاني پرمختګ لپاره یو مهم ګام بللی شو. اوس راځو په هغه آثارو او څېړنو بحث کوو چې په افغاني ټولنه کې د ناصر خسرو بلخي پر آثارو باندې شوي او په دغه برخه کې افغان لیکوالانو، شاعرانو، څېړونکو څومره کار کړی دی. په فایل کې باید ویم چې په افغانستان کې د ناصر خسروي بلخي پر آثارو تمرکز او څېړنه یو څه ناسه شوې ده، یعنې زیات کار نه دی پرې شوی، خو شته داسې پوهان چې په دغه برخه کې کار کړی دي او د ناصر خسرو پر آثارو باندې لیکنې کړي دي. په پایل کې راځم د کابل او د هرات پوهنتون څېړنې ته اشاره کوم. د ناصر خسرو د شخصیت او آثارو ته د افغان څېړونکو توجه په افغانستان کې د ناصر خسرو د افکارو مطالعه نسبتا محدوده پاتې شوې ده، خو ځینې علمي او ادبي شخصیتونه شته چې د هغه پر افکارو او شاعرۍ څېړنې کړي دي. د بېلګې په توګه د کابل پوهنتون، هرات پوهنتون، بلخ پوهنتون او نور علمي مراکزو استادان، څېړونکي او محصلین د ناصر خسرو د عرفاني افکارو په ځانګړې توګه د هغه د سفرنامې پر اثر او د هغه د فلسفې پر اغیز باندې لیکنې او څېړنې کړي دي. دومه برخه افغانان چې د ناصر خسرو بلخي پر اثارو د لسانس ماستری او د دکتورا رسالې لیکلي دي، هغه دغه د چیزې دلته تاسو غواړم وړاندې کړم. د افغان څېړونکو لیکنې او څېړنې د ناصر خسرو د اثارو په اړه تر ټولو زیاتې څېړنې د اکاډمیکو مقالو، ماستری او دکتورا رسالو په بڼه ترسره شوې دي. ځینې مهمې څېړنې چې د افغانانو لخوا یا د افغان محققینو لخوا ترسره شوې دي په لاندې برخو کې دي: د ناصر خسرو د فلسفي افکارو تحلیل، د هغه د شاعري سبک او ځانګړتیاوې، د ناصر خسرو د سفرنامې جغرافیایي، تاریخي او سیاسي ارزونه، د هغه د کلام صوفیانه او عرفاني اړخونه. دغه څېړنې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې، همدارنګه د افغانستان د بلخ ولایت په پوهنتون کې، د کابل په پوهنتون کې، البته په ماسترۍ او دکتورا برنامو کې ترسره شوي دي چې ما د دغه رسالو نومونه دلته تاسو ته واخیستل. بله برخه د ناصر خسرو د افکارو اغیز پر افغان ادب او شاعرۍ، که څه هم د ناصر خسرو د شاعرۍ فلسفي او د هغه د دعوتي افکارو اغیز د افغان ادبیاتو پر پرمختګ محسوس لیدل کیږي، خو تر اوسه دا موضوع تر ډیره نه ده څرګند شوی. د هغه عرفاني او اخلاقي شعرونه د صوفي مشربه شاعرانو لکه مولانا، سنایی او ځینې نورو شاعرانو لکه عبدالرحمن بابا او خوشحال خټک پر افکارو مستقیمه او غیر مستقیمه توګه تاثیر کړی دی. د دې ترڅنګ د ناصر خسرو د آثارو د لا زیات څېړنو اړتیا، که څه هم د ناصر خسرو د آثارو په اړه یو شمېر مقالې او څېړنې شوي دي، خو دا لا هم د بشپړ تحلیل اړتیا لري. افغان څېړونکو ته په کار ده چې د هغه شاعرۍ د محتوا، سبک، فلسفي افکار او اسلامي نظریاتو په اړه ژورې څېړنې وکړي. سربېره پر دې، د ناصر خسرو د سفرنامې اثر د افغانستان د تاریخي، جغرافي او کلتوري ارزښت له مخې هم د لا زیاتو څېړنو او تحلیل ارزښت لري. په پایله کې ویلی شم چې افغان څېړونکو، شاعرانو او لیکوالانو د ناصر خسرو د آثارو پر ځینو برخو تمرکز کړی دی، خو لا هم د هغه افکار، شاعري او فلسفه د ژورې مطالعې او څېړنې اړتیا لري. د علمي مراکزو، پوهنتونونو او څېړنیزو بنسټونو لخوا باید هڅه وشي چې د ناصر خسرو د افکارو اغیز په افغان فرهنګ، ادب او تاریخ کې لا زیاتې روښانه شي. نو د ناصر خسرو پر آثارو او دغه پر افکارو، دغه پر سفرنامو، دغه پر شاعرۍ افغان څېړونکو یو څه کار کړی دی، اما دا بسنه نه کوي. دغه کارونه چې ترسره شوي د اکثریته په علمي مراکزو کې، لکه د بلخ پوهنتون، د کابل پوهنتون، هرات پوهنتون او د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې ترسره شوي دي. هیله مند یم چې دا پوښتنه په ښه توګه ځواب شوي.
هو عزیزانو، د دغه پوښتنې په اړه مو د کارپو خبرې واورېدې. د ناصر خسرو د آثارو په برخه کې په درستې نړۍ کې ډېرې څېړنې شوي او د فارسي ژبې د دغه لوی لیکوال، فیلسوف، شاعر او یونلیکونکي د آثارو په اړه بهرنۍ څېړنې په تېره بیا په وروستیو لسیزو کې ډېرې زیاتې شوې دي. ناصر خسرو د فارسي ادبیاتو او د اسلامي فلسفې د یو کلیدي شخصیت په توګه د نړیوالو څېړاندو او محققانو پام ځان ته اړولی، او هم دا خبره د دغه ادیب د آثارو په برخه کې له څېړنې سره د څېړاندو د مینې او ګروهنې سبب شوې ده.
د ناصر خسرو آثار په تیره بیا سفرنامه او شعرونه یې په زیاتو موضوعاتو من جمله عرفان، فلسفه، تاریخ او جغرافیا مشتمل دي. بهرنیو څېړاندو د دغه آثارو په څېړلو سره د هغه افکار شنلي او هڅې کړې د هغه د زمانې فرهنګي ټولنیز تاثیرات درک کړي. ځینې څېړاندې له ناصر خسرو سره په وروستیو شاعرانو او متفکرانو د هغه د اثراتو په اړه دي او ښودلې ده چې څنګه د هغه افکار په ادبیاتو او اسلامي فلسفې کې وده موندلې ده. همدغه راز د فارسي ژبې د نورو لویو شاعرانو او حتی لویدیځو متفکرانو او د ناصر خسرو ترمنځ تطبیقي مطالعات د عرفاني او فلسفي مفاهیمو د ژورې پوهې سبب شوي دي. پر دې سربیره په مختلفو ژبو د ناصر خسرو د آثارو ژباړې په نړیواله سویه د هغه د پیژندلو له پراختیا سره مرسته کړې. بهرنیو څېړاندو د هغه د آثارو ادبي او فلسفي پړاوالي ته په پام سره هڅه کړې. دغه آثار په مختلفو برخو لکه تاریخ، ادبیاتو، اسلامي فلسفې او فرهنګي مطالعاتو کې وڅېړي. دوستانو د ټکو د زده کولو برخې ته ورسیدو، مهرباني وکړئ په غور سره دغه ټکو ته پام وکړئ.
محققان،
څېړاندی،
پژوهش،
څېړنه،
فرهنگ مختلف،
مختلف کلتورونه،
دیدگاه،
لیتوگا یا نظر،
کشورهای مختلف،
مختلف هیوادونه،
تاریخ،
تاریخ،
نشان دهنده،
خودون که،
ابعاد،
اڑخونا،
متعدد،
گن یا ڈر،
اندیشه بشری،
انسانی فکر،
بررسی،
جاج اخستل،
تبادل،
تبادلا یا مبادلہ. دوستانو اوس دو د متن لوستلو برخې ته. هغه ټکي چې تاسو واوریدل په دغه متن کې راغلي دي د استعمال طریقې ته ښه پام وکړئ.
محققان از کشورهای مختلف از ابعاد متعددی به بررسی اندیشه ها و دیدگاه های ناصر خسرو پرداخته اند.
لابلابل و هوادون و چیراند و لدیر ورخونو د ناصر خسرو افکار او لیتوگی چیرلی دی.
یکی از ابعادی که در زمینه آثار ناصر خسرو مورد توجه محققین قرار گرفته است، اندیشه های عرفانی و مفهوم عرفان در آثار این ادیب است.
یو اړخ چې د ناصر خسرو د آثارو په برخه کې ورته څېړاندو پام کړی، د دغه ادیب په آثارو کې عرفانی لیدتوګې او د عرفان مفهوم دی.
پژوهش‌های خارجی در آثار ناصر خسرو نه تنها به شناخت بهتر این شخصیت بزرگ کمک می‌کند، بلکه در تبادل فرهنگی و ادبی میان ایران و دیگر کشورها نیز مؤثر است.
د ناصر خسرو په آثارو کې بهرنۍ څېړنې نه یوازې د دغه لوی شخصیت له لاخه پیژندلو سره مرسته کوي، بلکې د نورو هیوادونو او ایران ترمنځ په فرهنگی او ادبی تبادله کې هم مؤثر دي.
این پژوهش‌ها نشان دهنده اهمیت ناصر خسرو در تاریخ اندیشه بشری و تأثیر او بر فرهنگ‌های مختلف است.
دغه څېړنې د بشری تفکر په تاریخ کې او په بیلابیلو کلتورونو د هغه په تاثیر کې د ناصر خسرو د اهمیت ښودنه کوي. عزیزانو، په دې هیله چې له دغه پروګرام مو پوره استفاده کړې وي، په تلو تلو کې یو ښکلی لمنځ در اورو او په همدې سره له تاسو اجازه غواړو.
ای پروردگار عالم، ای که بی نیاز از هر نیازی، در برابر عظمت بیکرانت سر به خاک می‌گذارم و زبانم عاجز است از ستایش کامل تو. ای خدای بزرگ، چقدر شگفت انگیز است که هرچه بیشتر به تو نزدیک می‌شوم، عشق تو را در وجودم شعله ورتر می‌یابم. تو همان خالقی هستی که هر ذره ای از این جهان را با حکمت آفریدی و عشق بی پایانت را در رگ‌های زمان جاری کردی.
الهی، از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکنم فرق به حالم، چه برانی چه بخانی، چه به
Thank you.
دلمر په حضور کې.
د تیران رادیو د لمر په حضور کې د لړۍ ګرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په نننی پروګرام کې د روانې سلواغې میاشتې په 23 نیټه د ایران د دفاعي صنعت له پوهانو، متخصصانو او مسؤلانو سره د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علي خامنه ای د کتنې او د دوی د ارزښتناکو ویناو جاج راخلو، او دا پروګرام درته زه امان الله زمانی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگاش
تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله ده چې د پروګرام تر پایه را سره ملو اوسئ.
درنو او قدرمنو اوردونکو، لا دې کتنې او ملاقات مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت د ټولو قواو قماندان حضرت آیت الله العظما سید علي خامنه ای پوره یو ساعت د اقتدار څوار لسوه دریم نندارتون کتنه وکړه چې پکې د ایران د دفاعي صنعت د پوهانو او ماهرانو ورستي لاسته راوړنې او توانمنې نندارې ته ایښودل شوې. په دغه نندارتون کې ماډرن تجهیزات او نوې ټیکنالوژي استعمال شوي چې په دافع هوا برخې، بالستیک او کروز توغندي او سمارټ مهمات او همداشان په فضایي، ډرون او هوایي او سمندري او د انرژي په مهماتو کې کارول کیږي.
دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم رهبر د دغې کتنې په پیل کې د حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف د ولادت په مناسبت مبارکي ویلو سره د هغوی میلاد نړیوال او بشری اختر وباله او وی فرمایل د انصاف زیری او د عدالت ټینګښت ته هیله د تاریخ په اوږدو کې د انسان همیشنۍ غوښتنه او خوشحالي پاتې شوي. د انسان په تاریخ کې هیڅ داسې وخت نشي موندلی چې انسانان پکې د عدالت په تمه نه وي او د یو ژغورونکي ارزو ونه لري. د شیعه تعلیماتو له مخې به دغه ارزو پوره شي او پکې هیڅ شک نشته، البته که شیعه دي او که نور مسلمانان. د حضرت مهدی علیه السلام د شتون په اصل کې هیڅ شک نه لري او په دې خبره ټول یوه خوله دي. خو د شیعه خصوصیت دا دی چې حضرت مهدی د هغه په خپلو خصوصیت، شخصیت، نوم، د پلار په نوم او د مور په نوم پیژني او دا زموږ یو خصوصیت دی. هیله ده چې سترګې مو د هغه ستر شخصیت په جمال روښانه شي.
زنو د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت امام خامنه ای د خپل سرګندونو په دوام کې د سلواغې د میاشتې 22مه نیټه د ایران د ولس لپاره یو ستر او تاریخي اختر په توګه یاد کړه او زیاته کړه. د سلواغې 22مه نیټه په حقیقت کې زموږ د ولس او زموږ د تاریخ لپاره یو ستر اختر دی. هر څوک چې لا انقلاب په مخکینی پړاو کې د ایران په حالاتو خبر وي په پوره وجود سره تصدیق کوي چې انقلاب د ایران د ولس لپاره یو ستر او تاریخي اختر وو او زمون خلک دغه ستر اختر لمانځي. د دنیا په هیڅ ځای کې داسې نه لیدل کیږي. په دنیا کې ډېر ستر انقلابونه راغلي خو چې یو داسې انقلاب رامنځته شي چې شپږ څلوېښت کاله پس یې وسلوال ځواکونه، حکومتي کارکوونکي، نه بلکې عامه خلک هر کال ډګر ته راوځي او خوشحالي څرګندوي او لمانځي. داسې د نړۍ په هیڅ ځای کې نشته او یوازې هم دې انقلاب لرا ځانګړې ده. نور انقلابونه مونږ پیژنو. په مخینو خبر یو، اغیزی او پایلی بینو او لدغو انقلابونو سره دا اغو دا خلق و اولسونو چلن ما بیخی پیشندلی ده. دا کوم حالت چې په ایران کې موجود ده دا سلواغی پا دوویشتما نیټه دا مختلفو پرگنو ټول خلق سړی او خزی ماشومان زاده او زوانان پا ده سخ ساده او واورین موسم که دا چو ساتون لپرا سلکونو تر وزی او جشن مانزی دا دا ایران دا اولس لرا زنگره ده.
دوستانو هغوی همدارنګه د سږ کال سلوغې د 28مې په مراسمو کې د ایران د خلکو شتون د انقلاب یو له ډیرو مهمو جشنونو څخه وګڼه او وی ویل د سږ کال سلوغې 28مه د انقلاب یو ډیر ستر او ډیر مهم جشن و. خلکو په حقیقت کې د دوشنبې په ورځ پاسون وکړ دا چې سړکونو ته راووتل او شعارونه یې ورکړل او خبرې وکړې او په رسنیو کې خپل نظرونه وویل او په ټول هیواد کې دا کار وشو. دا یو ولسي پاسون و، یو ستر ملي خوځښت و. د دښمن د تبلیغاتو تر بمبارۍ او د مضر نرم جنگ تر حرکتونو لاندې خلق د پروپاګاندو رسنیو او جګړې د بمباری لاندې راووتل تر څو ځانونه داسې وخی د ځوانانو د شتون په خوشاله څیرو سره په ټول هیواد کې خپور شو. نه یوازې تهران او لوی ښارونو کې بلکې حتی په کلیو کې هم خلکو په دې لوی غورځنګ کې برخه اخیستې ده. په ځینو ښارونو کې سخته سړه هوا وه خو د ایران ولس د خپل یووالي پیغام ورکړ. حقاً او انصافاً چې د ایران ولس ډیر ستر کار وکړ د دې ټولو احمقانه ګواښونو پر وړاندې چې ایران د ولس په هکله پرله پسې رامنځته کیږي د ایران ولس خپل هویت خپل شخصیت او خپل توان او پایداري ټولو ته وښودله. د دغه ستر ولسي خوځښت بشپړوونکي د محترم ولسمشر څرګندونې او لاره خلاصوونکي څرګندونې وي چې د خلکو له خولې د خلکو د زړه خبره وکړه او هر څه چې ضروري و بیان کړل.
دوستانو حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خپل سرګندونو په دوام کې د دفاعي صنعت نندارتون ډیر غوره نندارتون وبله او د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاعي صنایعو د هر یو پوهاند ماهر او مسؤول او کارکوونکي جلا جلا او د زړه له تله مننه وکړه. وی فرمایل نن زموږ د دفاعي قدرت اوازې دي. نن هر څوک د ایران د دفاعي توان خبره کوي. د ایران دوستان په دغه دفاعي قدرت ویاړي او دښمنان ترې ویریږي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی هغه پړاو ته په اشاره سره چې نړیوالو زورواکو د هیواد د اړتیا وړ دفاعي اوزارونه په څو چنده قیمت باندې هم په ایران نه پلورل وفرمایل اوس هم هغه زورواکان ایران ته وایي چې پوځي تجهیزات مه پلوره، په تاسو نه پلورو او دا اوس چې وایي مه یې پلورئ ترمنځ زیات واټن دی چې د ځوان او هڅان د ساینس پوهانو په زحمت سره ډک شوی دی. هغوی د دښمنانو بندیزونو ته په کتو سره د پام وړ دفاعي پرمختګونه ډیر ښه وبله. هغوی فرمایل د ایران د دفاعي صنعت حالات داسې دي چې هر پرزا چې مونږ باندې نه پلورل کیږي په هیواد کې دننه ځوانان له هغه نه غوره جوړوي. د ټولو قواو اعلی قماندان د خپلو ویناو په یوه بله برخه کې د دفاعي صنعت په ډګر کې د پرمختګونو د دوام په ضرورت باندې په ټینګار سره وفرمایل د دفاعي صنعت په پرمختګ سره په نړیواله کچه کې زموږ دفاعي مقام لوړ شوی دی خو دا په دې معنا نه ده چې ورباندې بسنه وشي. حضرت امام خامنئی حقیقي پرمختګ د نوښتونو ځوانو انقلابي او مؤمن ځواکونو او ماهرنو په کار نیولو سره مشروط و بلاوی فرمایل ایمان انسان ته ځواک او توان منی ورکوي او هغه په نیغه لار ساتي او انقلابي توب هم په لوی سیاسي او ټولنیز بدون باندې باور دي چې د اسلامي انقلاب په برکت په هیواد کې رامنځته شوی دی.
دوستانو حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د خپل وینا په یو بل برخه کې د ایران د دفاعي صنعت د دوامدار پرمختګ لپاره د اړتیا په اړه ځینې ټکي بیان کړل او ویل لومړی ټکی دا دی چې دا پرمختګونه چې موږ یې نن له روز موږ د دفاعي ځواک درجه یې لوړه کړې ده، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ احساس کوو ښه د خدای شکر دی، خبره پای ته رسیدلې ده، نه، له هغه وخته چې موږ له سره پیل وکړ که څه هم ډیر کار شوی، ډیرې هڅې شوي دي، په ډیرې مواردو کې مو لا تر اوسه لومړۍ کرښې ته نه یو رسیدلي. موږ باید لومړۍ کرښې ته ورسیږو، ځکه چې زموږ بدغواړي په ځینو مواردو کې په لومړۍ لیکو کې دي، نو موږ باید وتوانیږو چې د خپلو بدخواهانو په وړاندې له ځانه دفاع وکړو، او دا تر هغه وخته پورې نشي کېدی تر څو چې موږ لومړۍ کرښې ته ونه رسیږو. قرآن کریم موږ ته په دې اړه اړین درس راکړی دی او فرمایي: او د دوی لپاره هغه څه چمتو کړئ چې تاسو یې کولی شئ. دا کلمه څه چې تاسو یې کولی شئ خورا مهمه ده، یعنی هر هغه څه چې تاسو یې کولی شئ، څومره چې کولی شئ ځان چمتو کړئ. د دې معنا دا ده چې موږ باید دغه حرکت ته دوام ورکړو چې له څو کلونو راهیسې پیل شوی او د هغې میوې مو په بیلابیلو موقعو کې لیدلې دي. د ایران اسلامي انقلاب رهبر په دوام کې وفرمایل: که غواړئ چې پرمختګ مو دوام وکړي، نو باید نوښت خپل هدف وګرځوئ، په نوښت باندې متمرکز شئ، په دودو لارو چارو کې باید ونه دریږئ.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دل پای ته رسیږي. هیله چې د استفادې وړ مګرځیدلی وي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
لمانځنی اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی، مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی، وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په ورکه الله وایی درېدلی دی، ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمینو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر
د شوق لمایونه مست لکه مجنون ده ټول ملکونه لبخو کشلی دی.
Thank you.